افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستان او زاجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هر کله کو دا بلخ والی اتم احمد نور هم ویل دي چې په سیمه کې ناڅرګند الوتکی وسلوال مخالفانو ته مرستې رسي. د مودې خبرونه د سر موضوع ده. نور موضوعات هم لرو خو مخکې له دینه چې خبرونو ته ورشو، د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوریدل د امریکا متحده ایالاتو عدلي وزارت د ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي ټیم او روسیې ترمنځ احتمالي اړیکو او د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د قضیې د څېړلو لپاره یو ځانګړی سلاکار ګمارلې. ترکیې د اسلامي دولت ډلې پرست په نړیوال اعتراف کې د امریکا متحده ایالاتونو د خاص استاسي د لری کولو غوښتنه کړې ده. خو تر دې مخکې په موکې د افغانستان اړوند خبرونه ته له حدیث پردیس نه ورو
السلام علیکم. سړی مشهید د خبرونو سرټکی ولس مشر محمد اشرف غنی نن په بامیان ولایت کې د کاولنګ د ریسوف سړک پرانیسته وکړه. د افغان حکومت اجرایی رئیس منی چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی دی او ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ وی پر روان کال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په بامیان ولایت کې د یکولنګ د ریسوف سړک پرانیسته وکړه. خغلی غنی د بامیان ولایت په یکولنګ ولسوالۍ کې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت جوړ شوي وویل چې د ملي یووالي حکومت به له ولس سره کړې ژمنې عملي کړي چې د یکولنګ د ریسوف سړک پرانیسته ښه بېلګه ده. د یکولنګ د ریسوف سړک د جوړولو قرارداد شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د افغان حکومت او یو چینایي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. تمه ده چې دغه چینایي شرکت د یکولنګ د ریسوف یو 13 کیلومتر سړک تر راتلونکو 3.5 کلونو بشپړ کړي. د یاد سړک پر جوړونې بعد افغانستان د پراختیايي بودیجې او د آسیا له پراختیايي بانک څخه 204 میلیونه ډالر ولګول شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس منی چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی دی. عبدالله عبدالله چې نن په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د مبارزې په صف کې پراګندګي شته خو دا د حکومت د مشرانو مسؤلیت دی چې ملي موخو ته د رسیدو لپاره خلک منسجم کړي. دای ویل بده مرغه باید پر وی مسلې اعتراف وکړو چې د بیلابیلو لاملونو له کبله د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی چې لومړنۍ مسولیت د حکومت رهبرانو ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې جمعیت ګوند شایوي مشر او د بلخ والی عطا محمد نور په همدې غونډه کې د حکومت د کمزوري مدیریت له کبله نیوکې وکړې. نوموړي وویل چې د ملي یووالي حکومت د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هیڅ ډول پروګرام نه لري. او ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ په روان کال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن ګڼي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت او نړیوالې ټولنې توتو اقدامات ته په کتو په راتلونکي کال کې د انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن دي.
در کل اراده سیاسی وجود نداره، تعهد زمانی
دی وی سیاسی اراده نشته او په ورته وخت کې زمانی او حقوقی تعهد هم وجود نه لري. نو کله چې تاسو دی وضعیت ته ګوري مشکله به وي چې انتخابات دیان پراتلونکو کال کې هم تر سره شي. خود افغان حکومت اجرایی رئیس بیانن په کابل کې ویناستې ته ویل چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره علاقمندي او اراده شته. خغلی عبدالله ویل چې په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ څخه د استفادې لپاره وروستي بحثونه روان دي. د افغانستان خبرونه هم دومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار صفی الله ستانکزی چمتو کړی دي.
سلامونه نیکه هلې د سیمه او نړۍ او مهم خبرونه. د عدالت نړیواله محکمه به نن د ورځې په اوږدو کې د هند هغې بیړنۍ غوښتنې په اړه پریکړه کوي چې پاکستان دې د هند سمندري پوځیانو د یو پخواني افسر اعدام وځنډوي. د هند سمندري ځواکونو متقاعد افسر کلبوشان سودر یادف هند ته د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې بندي دی. په حق کې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې ویلي نن به د دې محکمې رئیس رون ابراهم د هند غوښتنې په اړه پریکړه غرمه مهال په محضر کې واوروي. د مې په 15 ملګرو ملتونو کې د هند استازي په یو بیړنۍ ناسته کې د هدف لپاره د پاکستان د یوې پوځي محکمې لخوا د مرګ سزا اورول غیر عادلانه کار وباله، او ویل چې د یادې قضیې په اړه اسلام آباد د معلوماتو په ورکولو کې نوې ډیلی ته پاتې راغلی دی. خو پاکستانی چارواکو ویلي د هند متقاعد افسر یادف منلی چې د هند لخوا د پاکستان د بیګناه خلکو د وژنې د تمویل لپاره لیږل شوی و. کلبوشان یادف تیر کال په بلوچستان کې نیول شوی. هند ویلي یادف کوم جاسوس نه و، بلکې له ایران تښتول شوی و. د یادف نیول کېدو او هغه ته د مرګ سزا اورولو په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ سړې اړیکې لا پسې خرابې کړې دي. ترکیه د اسلامي دولت ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا متحده ایالاتونو د خاص استازي د لری کولو غوښتنه کوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي د امریکا خاص استازي بریټ مګورک له ممنوع پی کی کی کوردستان کارګر ګوند او په سوریه کې د کوردانو ساتندوی ډلې وای پی جی څخه سل په سلو کې ملاتړ کوي. مولود چاوشغلو نن د خبره ان ټی وی خبري اژانس ته ورسته له هغه وکړه چې همدا اونۍ د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ او ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. چاو شغلو وای خدا چې رابرټ مګورک بدل شي. انقره وای پی وای پی جی ډله د کوردستان له کارګر ګوند سره اړیکه لري، هغه ډله چې د ترکیې او نړیوالې ټولنې لخوا په تروریستي کارونو تورنه ده. تر دې دمه متحده ایالاتونو د داعش پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د خپل استازي د بدلیدو په خاطر د ترکیې د غوښتنې جواب نه دی ورکړی. د امریکا متحده ایالاتونو عدلی وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم او روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکو او د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د قضیې د څېړنې لپاره یو ځانګړی سلاکار ګمارلی دی. عدلی وزارت د اف بی آی یا فدرالي تحقیقاتو ادارې پخوانی رئیس رابرټ مولر په دې دندې ګمارلی دی. د رپورټونو په اساس دا ځانګړی سلاکار اړ نه دی چې عدلی وزارت ته ځواب ورکوونکی اوسي. د امریکا متحده ایالاتونو د لوی څارنوال مرستیال رات رونسیسټن پرون وویل د پریکړه کړې څو یو خاص کونسل وګماري څو نه یوازې دا وپلټي چې کوم جرم شوی، بلکې د دې لپاره چې د امریکا متحده ایالاتونو خلک د سیړنو د پایلو په اړه پوره ډاډمن ووسی. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت لخوا د رابرټ مولر د ګمارلو پریکړې په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو پراخ ملاتړ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس دیموکرات غړی جیم هایمز وایي له دې چې مولر یو پاک سړی دی په انتخابي خوښ دی.
I was very very pleased first that he was appointed and secondly that it was Bob Mueller who
خغله هم سوی زړیر خوشاله لمړی دا چې مولر انتخاب شو او بل دا چې رابرټ یو تکړه او پاک زړی سړی دی نو زه ډیر خوښم. رابرټ مولر په داسې حال کې د سلاکار په توګه ګمارل کیږي چې ډونالد ټرمپ د اف بی آی رئیس جیمز کامی له دندې لرې کړ، او داسې ویل کیږي چې سپینې ماڼۍ د عدلي وزارت په خپلواکو څېړنو کې مداخله هم کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې له تیر کال راهیسې د ټرمپ د انتخاباتي ټیم او د روسیې د احتمالي اړیکو او په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې قضیه څېړي. روسیې په وار وار د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه رد کړې ده. او د سودان ولسمشر عمر البشیر چې په عامه وژنې تورن دی د مې په شلمه په سعودي عربستان کې په هغه غونډه کې برخه اخلي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر روان دی. عمر البشیر په 2008 کال کې د هاګ محکمې لخوا په دارفور ولایت کې د جګړې پر مهال په عامه وژنې د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو په خاطر تورن پیژندل شوی او د نیولو امر یې صادر شوی. بشیر په ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي. د سودان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم غندور پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل ولسمشر بشیر به د مې په 19مه عربستان ته ځي، او هڅه دا ده چې له امریکا متحده ایالاتونو سره اړیکې عادي کړي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ او وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د بلخ ولایت محمد نور په سیمه کې د ناڅرګندو الوتکو د څرګندېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. همدارنګه به مولا دې هم خبر کو چې په ننګرهار کې په ملي راډیو تلویزیون له پرونی برید وروسته اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟ د ملي راډیو تلویزیون خبرونې پیل شوې او کنه لا هم بندې دي؟ په ننګرهار کې به له خپل خبریال نمحال واخلو. همدارنګه په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون له رئیس خغلی امین الله ظهیر سره مرکام لرو. د پاکستان حکومت په کابل کې د خپلو دوو ډیپلوماټانو په نیونه سخت احتجاج کړی، دا موضوع هم څېړو. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په روان کال کې ممکن نه دي. په دې موضوع به هم له کابله ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نورې مسلې هم درسره شریکوو. د سوډان ولسمشر عمر البشیر چې په ډله ییزه وژنه تورن دی د سعودي پایتخت ریاض په راتلونکي سرمشریزه کې چې د امریکا ولسمشر پکې برخه اخلي ګډون کوي. همدارنګه دا هم اوري چې د امریکا یو لوړ پوړی نظامي قمندان د چهارشنبې په ورځ وړاندیز وکړ چې ناټو باید عراقي ځواکونه وروزي. زموږ کلاس د هی رادیو ناوړی لکه مخکې مو چې ویل د بلخ والی عطا محمد نور ویل دي چې په سیمه کې یو شمیر ناڅرګندال وته کې د حکومت مخالف وسلوالو سره مرسته کوي. ام د اوس را سره د کابل په استډیو کې اکرام الله اکرام دی د موضوع نه خبر دی او د مسلې څرل ده. اکرام درته وایي چې د عطا محمد نور په څرګندونو کې مهم ټکی څه شي دی؟
ډیر زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل د بلخ والی عطا محمد نور د بغلان د ولایتي شورا د بخانی رئیس محمد رسول محسنی په سلورم تلین یادغونډه کې چې دلته په کابل کې جوړه شوی و وویل چې په دې اړه ډیر زیات اندېښمن دي چې د افغانستان خاورې ته د ناپیژند د هلیکاپټر داخلي شوی دی او دلته د وسلوالو طالبانو سره همکاري کړې ده. نو موړي که څه هم د کوم هیواد نوم وانه خیست خو ویل چې د یو شمیر وادونو پالیسي په دې برخه کې بدلون موندل دی او د دایښ پر ضد د وسلوالو طالبانو نه اوس ګټه اخلي. نو موړي په دې غونډه کې وویل
هلیکوپټر از دوی قبول نه کړي ول دوسګي بچی شې دیدن درې خلال یک ما منه شوم کې از دوی طرف دریا یو میا از دوی طرف دریا یو میا از دوی طرف خدای دیورن میا از کجا میا از اسمان میا خو میایم کولیګي دیدن کې هلیکوپټر پای میشه متسکل سارا را اکمال میکنن او چیزای رو بخود میبرن.
دا د ملي وحدت د حکومت لمړنۍ والی نه دی چې د افغانستان خاورې ته د ناپیژان د هلیکاپټرو دراتک خبره کوي. لدی وړاندې د سریپول والی ظاهر وحدت هم ویلی و چې دوه بالا هلیکاپټر ناپیژان د هلیکاپټر دغه ولایت د سیاد ولسوالۍ په پښتباغ سیمه کې کومه سیمه چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې د ناسته کړي او ګمان کیږي چې وسلوال مخالفین یې اکمال کړي دي. د دې ترڅنګ 13 د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو داسې ویډیوګانی شریک کړی چې پکې روسی الوتکی لیدل کیږي چې د افغانستان په خاور باندې ګرځي. همدارس سمو دوړان دي د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غوړو او دغه شورا دویم مرستیال نذیر احمدزی هم په دې اړه جوړ اندېښنه سرګند کړي و ویلي و چې له مخالفینو سره د روسی د مرستو په اړه کرا شواهد او اسناد لري. او روسي مواردو ته په کتلو سره د افغانستان دفاع وزارت سیمه ته یو پلاوی لګلې دي او د مسالې د سیړلو په اړه باندې دا چې دی پلاوی کومې سیړنې کړې او سموندنې کړې دي دولت وزیري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل د دغه وزارت وایان
د دې مورید تحقیق جریان درم چې بشتر روشن شون چې تیارات یې بوده او چې تور آمدن یا آمدن یا نامدن په اریس یا حمایت قاطی هم این موضوع شریک ساخته شده.
د دې ترڅنګ د افغانستان د اجرایا ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی که سهم په دې اړه اندېښنه وښوده خو وی ویل چې موږ د کوم ځانګړي هیواد په اړه تر دې د مکره شواهد او اسناد نه دي ترلاسه کړي چې دغه الوتکې د چا دی او له کومه خوا راځي. نوموړي په یو خبري غونډه کې ویل
تنش‌های هم در سطح بین المللی ایجاد شده که نگرانی هایی را باعث شده که شاید در افغانستان بار دیگر رقابت های بین کشورهای بزرگ شکل بگیره.
او نن د ولسی جرګې یو غړی محمد نعیم لالی حمیدزی له دولت نه غوښتنه وکړه چې په دغه برخه کې جدي اوسي او افغانستان د نړیوالو د رقابتونو په مرکز باندې باید بدل نشي. بلې انسب
ډیر زیاته مننه کوو اکرام له تاسو نه. دوستانو تاسو موږ غل آزادې رادیو نه اورید. آزادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوې اوریدلی شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. ولسمشر اشرف غني بامیانو ته تللی او د غلطي د یو سرک پرانیست کړی ده. هم دا اوس له بامیانو څخه د ازادي رادیو خبريال له موږ سره په تماس کې دی. خغلې ندري خبرونه ته ستړي مشي د دغه سرک د پرانیستي او بامیانو ته د ولسمشر د سفر په اړه کراته وای.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. همونطور که شما گفتین امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در بامیان سفر داشت و در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان کار ساخت سرک یکاولنگ در صوف افتتاح کردن که این سرک 178 کیلومتر طول داره و بودجهش 204 میلیون دلار است که از طرف بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود و در مدت 3 سال کار ساخت از این تکمیل می شود.
ډیر زیاته مننه عباس نادری و چې له بامیانو څخه دغلته د یکولنګ د ریسوف د سرک د پرانیست حال راکو. ولسمشر اشرف غنی نن دغه ولایت ته ورغلی او دغه سرک یې پرانیست. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو په خبرونه کې ورسته ننګرهار تمزو په ننګرهار کې د ازادي رادیو له خبريال څخه د غلطه له پرونی بری دورسته وس د وضعیت په اړه تازه حال واورو. هم دا رنګ به د ننګرهار د ملي رادیو تلویزیون له رئیس سره خبري وکړو او دا به ترې واورو چې اوس د ملي رادیو تلویزیون د همکارانو ترمنځ روحیه څنګه ده او څنګه د دوی خبرونې بیرته پیل شوي کنه. خو تر هغې مخکې پام وکړئ یو بل رپورټ او دا په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا وایي د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو چاره په روان کال کې ناشونې ده. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د پنځشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل حکومت د دې انتخاباتو لپاره اراده نه لري او د بودیجې لپاره هم تر اوسه کافي ګامونه نه دي اخیستل شوی. خان محمد سیندې په اړه له کابل ریپورت راکړي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د حکومت د ارادې نشتوالی، په حکومت کې دننه ناسم رقابتونه، د حکومت لخوا د انتخاباتي طرحو ایسارول، د نامنیو زیاتوالی او د ملي شورا د کار دوام د انتخاباتو د ترسره کېدا په لاره کې خنډونه ګڼي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو رئیس محمد نعیم ایوب زاده د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل حکومت ته انتخابات یو لوبه ښکاري او نړیواله ټولنه دا وضعیت ساري خو پر افغان حکومت فشار نه راولي. ایوب زاده روان وضعیت ته په کتو سره اندېښنه وښوده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په روان کال کې ترسره نشي.
متاسف حکومت تعلل میکند و در برگزاری انتخابات با این وضعیت وقتی
په خوشنۍ سره چې حکومت په انتخابات کې سستی کوي دغه وضعیت چې موږ یې وینو انتخابات په لومړیتوب کې نه دي. په ټوله کې سیاسي اراده او زماني او حقوقي ژمنه نسته. تاس چې دا وضعیت مطالعه کوي سشکل انتخابات ناممکن دي. له تخنیکی پلو پراتونکو کال کې به هم ګرانوي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې د سیاسي او امنیتي وضعیت ښه کولو ته تدابیر ونیسي ځکه چې یوازې خبرې کافي نه دي. دغه بنسټ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه هم وغوښتل چې خپل خپلواکي ثابت کړي او زماني پروګرامونه پړاو په پړاو له نورو ښکېلو بنسټونو سره په همغږۍ کې اعلان او د انتخاباتو لپاره په بشپړه ژمنتیا عمل وکړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ په داسې حال کې په روان کال کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات ناممکن ګڼي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا 10 ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې که د روانې میاشتې تر پای پورې د انتخاباتو بودیجه ځانګړې نشي دغه انتخابات به په روان کال کې ونشي. د دغه کمیسیون غړي او ویان عبدالبدی سیاد د رای ورکولو د مرکزونو د ارزونې او د هغو د ځایونو د ټاکلو په هکله په یوې خبري ناسته کې ویلي چې د انتخاباتو لپاره دولت ته د بودیجې او د ټکنالوژۍ د کارولو طرحې وړاندې کړي او په دې برخه کې د دولت مرستې غوښتې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو لپاره 200 میلیون ډالر ته اړتیا ده او نور کارونه بشپړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې د انتخاباتو د مالی او امنیتي امکاناتو برابرولو ته هڅې روانې دي، خو د انتخاباتو ترسره کول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بغلان د ولایتي شورا د پخواني رئیس محمد رسول محسنی د څلورم تلین په مناسبت په جوړې غونډه کې ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په ټاکلي وخت او شفافه توګه ترسره شي.
اطمینان انشاءالله بر شما میتونم که برای برگزاری به موقع انتخابات شفاف
ان شاء الله دا ډاډ ورکوم چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل هم زموږ هیله ده، هم نیت دی او هم ورته اراده لرو. په دې لاره کې له خدای مرسته غواړو او ټول ورته باید یو لاس اوسو.
ښاغلی عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې د ولسمشر انتخابات به هم په ټاکلي وخت ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو د کېدو لپاره هیڅ نه ویني. د دغه بنسټ رئیس وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او انتخابات ونه شي، د خلکو او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي.
میکروفون ستاسو. دا خپرونه د جوزا له 12 نیټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپښین له 2 تر 5 بجو خپریږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. پرون په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په ودانۍ برید وشو. په دغه برید کې چې پړی د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې، د ملي راډیو تلویزیون یو شمیر کارکوونکي چې له کلونو راهیسې په دغه تلویزیون او خپرونو کې کار کوه ووژل شول، یو شمیر ټپیان شول، همدارنګه څو ساتونکي هم د دې ودانۍ په مړو ژوبلو کې شامل دي. پیښه څنګه رامنځته شوه، اوس له پیښې وروسته وضعیت څنګه دی، همدا اوس راسره له ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری په تماس کې دی. شینواری صاحب، دا راته ووایه چې ویل کېږي چې د ملي راډیو تلویزیون کارکوونکي او هغه امنیتي ساتونکي چې دلته وو له ډېرې ورځو راهیسې، حداقل 15 ورځو راهیسې په دې خبر وو چې ملي راډیو تلویزیون باندې د برید احتمال شته. چارواکي څه وایي چې داسې معلومات هم لرل، ولې د دغه برید مخه نه ونیول شوي؟
بالکل، تیره ورځ چې کله دغه نښته او د ملي تلویزیون په ودانۍ باندې رامنځته شوله، د دې نښتې د پای ته رسېدو نه وروسته د ننګرهار امنیتي او ولایتي چارواکو چې کله کنفرانس ورکولو، همدغه اندېښنه چې د ننګرهار د ملي تلویزیون کارکوونکو موږ سره شریکه کړې وه، موږ چارواکو سره د هغوی ته ورسوله او په دې اړه موږ ترې وپوښتل چې سره دې چې دغسې راپور چې دوی هم مکتوب هم ورسولی وو ملي تلویزیون ته، او بیا هم امنیتي تدابیر ورته نه ونیول شوي. دوی سره داسې ځواب نه و چې قانع کوونکي واوسي. صرف د ننګرهار والي دومره ویله چې یوازې د ننګرهار ملي تلویزیون نه، بلکې یو شمېر ادارې وي چې ځواکونه به کومې ادارې ته دغه شي. خو د هغه ټینګار په دې و چې دوی په لویه کې د ننګرهار د جلال آباد ښار امنیتي تدابیر یې قوي کړي وو. په دې اړه هغه د تدابیرو په پایله کې څو ورځې وړاندې یو ځانمرګې بریدګر هم دوی ژوندی نیولی و چې دی مثال ورکړه. خو د خلکو یو نیوکه چې هغه دا ده، هلته به اکثره وخت چې کله جلال آباد ښار ته څوک داخل شي، نو دلته شخصي وسلوال، هغه که د وکیل کسان دي، که هغه د یو رئیس کسان دي، دا نه معلومېږي چې دا څوک دي. دغه وسلوال ظاهرا لباس کې وکتل شي او د هغه وکیل سره یا باډیګارډ چې ګرځي د هغه لباس وکتل شي، هیڅ څوک دغه فرق پکې نه شي پیدا کولی چې دا وسلوال بریدګر دی او که دا یو چا ساتونکی دی. یعنې د جلال آباد ښار لویه اندېښنه چې ده هغه همدغه ده، ځکه دغه کسان چې هغوی وسلې لري دا په پلاتونو ځای کې تلاشي پر مهال باندې پولیس هم نشي ودرولی. نو یوازینی مشکل چې خلک اندېښنه لري په دې برخه کې همدغه ده چې هغه تدابیر چې هغه ښار سره خوندي کېږي تر اوسه پورې نه دي نیول شوي.
انا ته وایي چې تاسو خو د چارواکو له قبله وویل په ننګرهار کې ملي راډیو تلویزیون په ځانګړې توګه دغه کسان چې وژل شوي دي، دا داسې کسان دي چې په مختلفو ادارو کې عین د طالبانو له وخت نه تر هغې تر مخکې وخت نه دوی په دغه اداره کې کار کوه،
خلک څه وایي چې د رادیو ټلویزیون باندې یا په ملي رادیو ټلویزیون باندې برید پاړه عمومي تاثر په خار کې تشه دي، خصوصا د غلطه د لیکوالو، فرهنګیانو، ژورنالیستانو ترمنځ؟
بالکل، هم څه له پخوا راهیسې کله چې د ژورنالیستانو یا همدغسې ملي تلویزیون کارکوونکو دوی غونډې نیولې، دوی اکثره شعار همدغه دی چې ژورنالیستان بې طرفه دي، او په یوه غاړه کې هم دوی ځان چې دی ښکیل نه ګڼي. نو همدغه و چې تېره ورځ کله دا پېښه رامنځته شوله، د ژورنالیستانو د فرهنګیانو ډېر څومره غبرګون په همدغه راپورته شو چې دا خو یو بې طرفه اداره ده، دا هغه اداره د خلکو غږ رسې تر چارواکو پورې، د خلکو مشکلات تر چارواکو پورې رسې، هغه ستونزې چې په دې ټولنه کې دي هغې ته یو انعکاس ورکوي. نو دغسې ادارې باید تارګیت نه شي، ځکه په دې پېښه کې چې کوم کسان قرباني شوي دي، اکثره هغه کورنۍ دي چې ډېرې زیاتې غریبې کورنۍ دي، او یوازې د خپلې کورنۍ سرپرست وو، څو تنه سپینګیري چې هغه عمرونه یې ډېر زیاتې دي، کلونه کلونه وشو چې دوی په همدغه ادارو کې کار کوو، چې شل دېرش کاله کېږي همدغه ادارو کې دوی وظیفه ترسره کوله، همدغه د دوی د روزۍ د ګټلو یوازنۍ لاره، او همدغې لارې نه دوی هغه د کور سرپرستي مخته وړله. ولې په دغه پېښه کې چې هغوی قرباني شو، اوس د هغوی کورنۍ مکمل بې سرپرسته پاتې دي. بل د دغه اړخه چې دا یو رسنیزه اداره ده او چا پورې تړلې نه ده، نو د ژورنالیستانو اندېښنه هم دغه ده چې که وسلوال دي، که دولتي ځواکونه دي، او که نورې وسلوالې ډلې دي، هغوی باید دغه مرکزونه چې هغه رسنۍ دي، ځکه ژورنالیستان بې طرفه دي، او ژورنالیستان باید بې طرفه پرېښودل شي تر څو حقیقت راواخیستل شي، که چېرته د حق غږ پورته کولو کې یعنی دغه شعار طالبان یا داعش یا حکومت دا بدرګه کوي، نو باید رسنۍ ته اجازه ورکړي چې هغوی خپل غږ په ازادانه ډول ورسوي، او که چېرته دغسې بریدونه شي، دا ښکاره دې معنا لري چې تاسو د حق باندې پرده واچوئ او حقایق مخ خپروئ.
دا راته ووایه چې په ننګرهار کې د داعش په نوم وسله واله ډله په عمومي توګه په کابل او په نورو سیمو کې ډېر کله چې کله یادونه کېږي، د یو ګواښ په توګه کم اهمیت بلل کېږي، او ویل کېږي چې دا ډله دومره ستر ګواښ نه دی. دا راته ووایه چې په ننګرهار کې د دغې ډلې پر ضد دغه روان عملیات چې دي، د نړیوالو ځواکونو او همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د دې عملیاتو په اړه خلک څه وایي، خلک راضي دي او که نه، څه وایي چې دا عملیات واقعا دغه ډله تر فشار لاندې راوستې که نه، څو په آینده کې چې د دغسې بریدونو مسؤلیت اخلي، دغسې ډول بریدونه کم شي په ښارونو کې؟
انتبه دغه ننګرهار د افغانستان په کچه هغه ولایت دی چې اکثره وسله والې ډلې همدغه هلته میشتې دي، او دغه تېرو څو کالو راهیسې چې موږ کله دغه رپورټونه جوړو، همیش لپاره موږ د مختلفو خلکو د ولسونو د چارواکو د هغه د نظر د خاوندان نظرونه چې راغوستي دي، تاسې باور وکړئ اکثره وخت کله کله هغه د نظر خاوندان هم یو ډول په دې خپل مرکو په جریان کې تشویش لري، او وایي چې هېڅ ډول څوک فیصله نه شي کولی، کله یو ډله ډېره قوي شي، کله بیا بېخي وځپل شي. که څه هم دغه روان عملیات چې اوس روان دي، د سیمې او ولس خلک په اړه ښه نظر لري، او په وینا یې چې ګټور ثابت شوي دي، او هغه ساحه چې ده د وسلوال نه پاکه شوې ده، خو په مقابل کې بیا دغسې وسلوال کسان چې ښار ته را داخلېږي، دې په اړه بیا د خلکو اندېښنه چې دا د کومو لارو نه راغلل، څنګه راغلل، دوی سره چې همکاري ونه اوسي، او دلته څوک یې سپورټ نه کوي، نو په داسې ځکه دغه پرونۍ پېښه چې کومه وه، دا که وڅېړل شي او تعقیب شي، دا یو قوي پلان له مخې شوی وه، داخل ته وسلوال نه وتي دي، ولې د دې تلویزیون تقریبا دوه لارې چې ورته را تېرې شوي دي، هغه ساحې چې کله امنیتي ځواکونه را ځي، په یو ګور کې یا ژورنالیستان را ځي، هغه ساحې ته د تلویزیون ودانۍ تصویر واخلي، په دغه ساحو کې ورته مخکې د مخکې نه موټرسایکل کې چاودېدونکي څوک ځای پر ځای کړي دي، یعنی دا داسې دي د منډې د مخکې کار نه و، دې لپاره مخکې د مخکې نه دغه موټرسایکل په همدغه مشخص ځایونو کې ودرول شوي دي. تېره ورځ چې موږ کله انځور اخیسته، هماغه ساحه کې چې ژورنالیستان او د هغه ولاړو چې د دې پېښې انځور او ویډیو وکړو، موټرسایکل کې چاودېدونکي څوک وچاودېدل، یعنی دا داسې یو پلان له مخې شوی و، او خلکو سره تشویش همدغه دی، که یوې خوا نه په ولسوالیو کې عملیات کېږي، وسلوال ځپل کېږي، ولې بلې خوا نه په ښار کې ولې دغسې
شینواری صاحب دا راته وایي، شینواری صاحب په عمومي توګه، شینواری صاحب په عمومي توګه داسې ښکاري چې د ننګرهار ولایت ولسوالۍ ورو ورو نام نه شوي، زیاتره برخې خصوصا د سپین غره په لمنو کې چې کومې ولسوالۍ دي، دغلته وسلوالې ډلې دي، یوازې مرکزونه یې د حکومت سره دي، اوس خارم په ګواښ لاندې دی. یوازې د موبایلونو په اړه ویل کېږي چې یو کس په تیرو دریو کلونو کې لس ځلې امکان لري چې خلکو ته موبایل له لاس نه تښتولی. دغلته د خلکو انتقاد په امنیتي ادارو باندې، په چارواکو باندې،
مدني ټولنې شته، نور شته، د دوی مقاومت څه دی؟ دوی ولې نشي کولی چې د چارواکو ته وایي چې حد اقل دغه د موږ موبایلونه خو خوندي کوي په دې ښار کې د خلکو له تختولونه که لویې پیښې نه شي خوندي کولی؟
دوی سره یوازې د موبایلونو مسله هم نه ده، د موبایلونو غلا شته دی، نور چې دوکانونه په رڼا ورځ باندې غلاګانې شوي دي.
نو خو دا په دې معنا چې د یو سړي په لاس نه څوک موبایل تختی، د یو سړي د لاس نه چې په یو ښار کې څوک موبایل تختی، دا په دې معنا چې په دې ښار کې هیڅ ډول قانون یا قانون ته متحد څوک نشته دی چې لږ تر لږه دا پیښې د تکرار مخه ونیسي؟
بالکل، خو دلته غږونه هم راپورته شوي دي. یو څه چې خلک نیوکه لري هغه همدغه ده، دلته که څه هم مدني ټولنو شمېر ډېر زیات دی، یوه ورځ یې د مدني ټولنو تر منځ ځینې انتخابات کېده چې سفر دپاره څوک وټاکي، نو د سلو څخه زیاتې مدني ټولنې راغونډې شوي وې. خو چې کله بیا د دغسې مسایلو پر وړاندې د غږ مسله شي، په شمار پنځه شپږ مدني ټولنې دي چې هغوی غږ پورته کوي، ولې نور اکثره ټولنې چې
مننه کوو. د منګ وخت پوره شو، د خبرونو وخت پوره شو. مننه کوو. یو شمیر مدني ټولنې د تاسو له خبرو داسې ښکاري چې کار کوي، او ځینې نورې یوازې د ګټې وټې لپاره جوړې شوې. مننه درنه کوو. په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې پرون د ننګرهار په راډیو تلویزیون له برید وروسته یې اوس دغلته د ژورنالستانو، فرهنګیانو او عامو خلکو ترمنځ د شته اندېښنو په اړه حال راکوو. زموږ همکار صفی الله ستانکزی سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی ترې اورو.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله مانی چې د بیلابیلو لاملونو په خاطر د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په بامیان ولایت کې د یکاولنګ درې سوف سړک پرانیست. ټیفای د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن دي. تهران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په هغو خلکو چې د ایران د راکټي پروګرام سره اړیکې لري د تازه بندیزونو په لګولو انتقاد کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن په یو تلګرام کې ویلي دا کار د 2015 کال اټومي موافقه زیانمنوي. ترکیه د اسلامي دولت ډلې پر ضد په نړیوال ائتلاف کې د امریکا متحده ایالاتونو د خاص استازي د لری کولو غوښتنه کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو عدلي وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم او روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکو او د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د قضیې د څېړنې لپاره یو ځانګړی سلاکار ګمارلی دی.
دوستانو، صفی الله ستانکزی چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در واورول، که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل ولولئ نو ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. په ازادي راډیو ډاټ کام کې دا نور خبرونه په تفصیل سره موندلی شئ. اوس هم د خبرونې یو بل رپورټ راخلو. د پاکستان حکومت په کابل کې د خپلو دوو ډیپلوماټانو په نیونه سخت احتجاج کړی، او په دې اړه اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي د اعتراض په ډول د بهرنیو چارو وزارت ته وربللی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد په کابل کې د خپل دوه ډیپلوماټانو د نیولو له امله په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته سخت احتجاج کړی، او دا ډول کړنې د دوه اړخیزو اړیکو ضد بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ځینو رسنیو د چهارشنبې په ورځ داسې راپورونه خپاره کړل چې په کابل کې د پاکستان د سفارت دوه ډیپلوماټان د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا نیول شوي او تر څو ساعته ساتنې وروسته بیرته خوشي شوي دي. دغه رسنیو په خپلو راپورونو کې همدا شان ادا کړې وه چې ډیپلوماټان یې د نیول کېدا پر مهال د دغې ادارې لخوا ځورول شوي هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور دغه وزارت ته وربللی، په دغه پیښې ورته شدید احتجاج کړی، او دا د نړیوالو سفارتي آدابو خلاف کار بللی. دغه وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې وایي په کابل کې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا د دوه ډیپلوماټانو نیول د 1968 کال د ویانا له نړیوال کنوانسیونه سرغړونه ده. همداشان د دواړو هیوادونو د ورورولۍ او اړیکو ضد دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان چارواکي غوښتي چې په کابل کې د پاکستاني ډیپلوماټانو امنیت د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه پورته کړي، او په راتلونکي کې د ډول پیښو مخنیوی وکړي. بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې نور تفصیلات نه دي ورکړي، او نه هم له کابل تر دې دمه په دې تړاو څه ویلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت دوه ډیپلوماټان په داسې وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا نیول شوي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې یو څه ترینګلې شوي دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګل شوې چې 13 میاشت افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو د چمن په سپین بولدک کې نښته وکړه چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغه وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمېرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمېرنه کوله، خو پاکستانی چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستانی حدودو کې دننه سرشمېرنه کوله. د یادونې وړ ده چې په سپین بولدک کې د دغو دواړو خواو تر نښتې وروسته په چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بابې دوستي دروازه لا تر دې دمه د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې ده.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه د 12 شپږ نوي اورېدلای شي. یوازې پاکستان نه دی چې په کابل کې د خپل دوو ډیپلوماټانو د نیونې له کبله شکایت لري. د سرکانو اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ په غرنیو سیمو او د ډیورن کرخې سره په نږدې پرتو کلو یو اربیا پاکستانی ځواکونو د درنو توپونو ډزې پیل کړې دي. په دې اړه له ننګرهار او هولان وري نور حال راکړي.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل اوسیدونکو حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه یې له تیرو دو ورځو پاکستانی ځواکونو د توپونو ډزې شروع کړي چې څو کورونه یې ویجاړ کړي او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. یو بل تن چې له نوم خودلو یې ډډه کول ویل پاکستانی پوځیانو د دوی په کورونو د ډزو ترڅنګ هلته د کونډتار غزولو کار هم پیل کړی دی. دوی وای کلونه وشول چې د پاکستانی ځواکونو لخوا کورونه وشتل کیږي، خو د افغانستان د ساتنې په نوم راغلي نړیوال ځواکونه یې یوازې سیل کوي. نه یې پاکستان ته د ډز ځواب په ډز ورکړ او نه یې هم دې ته مجبور کړ چې خپل لاسوهنی او بریدونه ودروي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې په سرکانو ولسوالۍ له شلو زیاتې د توپونو ګولۍ راویشتل شوې دي.
په تعصب سره باید ووایم چې تیره شپه بیا موږ ته چې کوم معلومات راغلي دي، یو شپېره مرمۍ د سرکانو ولسوالۍ په گنجګل ساحه باندې د پاکستاني نظامیانو لخوا وار شوې دي. د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نشته دي، خو دا څو میاشتې کېږي چې د پاکستاني دغه مرمۍ د کونړ په درې ولسوالۍ باندې، خاص کونړ او سرکانی او دانګام ولسوالۍ باندې مرمۍ راځي چې دینه د 280 پورې کورنۍ د دې مرمۍ له امله بې ځایه شوې دي.
هغه وای دوی ته تر اوسه داسې کوم معلومات نه دی راغلي چې ګنې پاکستانی ځواکونه دي د ډیورن په کرخه اغزن تار غزوي او یا دي نورې موانع جوړوي.
موږ په خپل وخت باندې د مرکزی حکومت سره دغه موضوع شریکه کړي، هر وخت دغه موضوعات د ولایتي ادارې دخوا مرکزی حکومت سره شریک شوي دي. د هغوی د خوځښتونو په اړه تر اوسه پورې موږ کوم رسمي راپور نه لرو چې دوی د کندهار په سرحد کې پیل کړی.
د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د دوی پر کورونو د پاکستانی ځواکونو لخوا د توپونو ګولۍ راویشتلو او د ډیورن په فرضي کرخه د اغزان تار لګولو خبره کوي چې سمو د وړاندې خپل د پاکستان د پوز مشر هم ویلی و چې دوی به د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د کونډتار په غزولو او د نور موانعو په جوړولو کار پیل کړي، خو افغان چارواکي تل هم دا خبره کوي چې دوی د پاکستانی ځواکونو د دغه ډول حرکتونو څخه خبر نه دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سودان ولسمشر عمر البشیر چې په ډلېز وژنه تورندې د سعودي پایتخت ریاست ته په راتلونکو اونۍ کې سفر کوي او دغلته په سرمشر ځکه برخه اخلي چې د امریکا ولسمشر هم پکې برخه لري. خدا چې ډونالد ټرمپ بالا بشیر سره وویني کنه لری بریخي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څنګه د ریپورت جزئیات تروري.
د سودان د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې خبریالانو ته ویل ولسمشر عمر البشیر به د جمعې په ورځ سعودي عربستان ته لاړ شي او په هغې غونډه کې به برخه واخلي چې د امریکا ولسمشر پکې ګډون کوي. ابراهیم الغندور ویل سودان غواړي چې له متحده ایالاتو سره خپلې اړیکې نورماله کړي، خو په خرطوم کې د امریکا سفارت ویلي چې دا لری خبره ده چې ولسمشر ټرمپ لا بشیر سره وویني، ځکه واشنگټن د هغه په خبره د هغه چا د سفر ملاتړ نه کوي او نه ورته بلنه او اسانتیاوي ورکوي چې تر عدلي تعقیب لاندې وي. سره له دې چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې په 2008 کال کې د سودان د ولسمشر عمر البشیر د نیولو حکم ورکړی، خو نوموړی پرله پسې نړیوال سفرونه کوي. بشیر چې په 1999 کال کې د اسلام پالو د یوې کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید، د سودان د شمال دارفور سیمې د جګړې په تړاو چې لسګونه زره کسان پکې وژل شول، په جنګي جنایتونو، بشر ضد جرمونو او ډله ییزو وژنو تورن دی. د سودان ولسمشر پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هاګ محکمه د سیاسي وسیلې په توګه استعمالیږي. ابراهیم الغندور وایي د هاګ د جرمونو نړیواله محکمه د سپین پوستو لخوا د افریقایانو د تورنولو په هدف جوړه شوې ده. بل لور ته د هاګ د نړیوالې محکمې څارنوال امفاتو بنسو د لټولو هیوادونو غوښتي چې د سودان د ولسمشر په نیولو کې ورسره همکاري وکړي. د محکمې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې ګامونه واخلي. ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني اونۍ په پای کې سعودي عربستان ته لاړ شي، نوموړی به له اسرائیل هم کتنه وکړي او بیا به روم او بروکسل ته وخوځيږي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
دوستان و دا خبرتیا د امریکا غگ آشنا رادیو و تاسو زمو غگ لازاده رادیو ناوری. دا ساده لري خبرونه هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دولش پک نوی اوریدل شي. مخکې لدین چې کور کلی او آیا په هیګي پروګرام درته وړاندې کو د خبرونه ورسه خبری ریپورت راخلو. د امریکا د پاوس لوړ پوړي نظامی کمانډان د چهارشنبه پر ورځ وړاندیز وکړ چې ناټو باید عراقي ځواکونه وروسی. په همدې حال کې د ناټو لوړ پوړي چارواکو هم ویلي چې اوس وخت را رسیدلی ناټو پر دې خبر وکړي چې د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د ائتلاف برخه شي که څنګه. په دې اړه نور تفصیل ملالۍ بشیر دروري ورپسې آیا پوهیږي او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسئ.
د امریکا لوړ پوړي قومندان د چهارشنبه په ورځ وویل چې ناټو باید په عراق کې د ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. دی وایي وروسته له دې چې په عراق کې داعش جنګیالي ماتې وخوري، ناټو ځواکونه باید د دې هیواد د سرتیرو د روزنې یوه برخه مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي. د امریکا لوی درستیز جوزف ډنفورد له بروکسل څخه امریکا ته د بیرته سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې ناټو ائتلاف شایي د یوې مودې لپاره د عراق د ځواکونو د روزنې ماموریت پر مخ یوسي. د هلته د ناټو د راتلونکي سرمشریزې د پلانولو په غونډه کې ګډون وکړ. ډنفورد زیاته کړه، تاسو د لوجستیک اکمالاتو، ښوونځیو جوړولو او ظرفیت لوړولو په برخه کې د ناټو ملاتړ وینئ، خو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزې د ایجنډا په سر کې شاید د امریکا ولسمشر د تروریزم پر ضد په جګړه کې له ناټو هیوادونو د زیات رول غوښتنه وکړي. وروسته له څو میاشتو سختې جګړې داعش د عراق په موسل کې خپل مرکز له لاسه ورکړی دی. په همدې حال کې د سوریې په رقه ښار کې جهادي سخت دریځ له ماتې سره مخامخ شوي دي. ډنفورد په خبرو کې زیاته کړه که د روزنې د ماموریت مشري تغییر وکړي، دا په دې معنا ده چې د ټولو هڅو څرنګوالی به بدل سي. خو دغه امریکایي جنرال وویل، موږ په دې اړه خبرې نه کوو چې ناټو دې هغه څه وکړي چې موږ یې اوس کوو، لکه موږ چې په موسل او رقه غوندې ځایو کې د جګړې په اړه مشورې ورکوو. د زیاته کړه، فکر نه کوم چې ووایو په عراق کې د داعش پر ضد د ائتلاف ټول ماموریتونه دې ناټو په لاس کې واخلي. د ناټو لوړ پوړ چارواکي د چهارشنبه په ورځ ویل دی باور لري چې ناټو ائتلاف باید د داعش پر ضد د جګړې برخه سي چې د امریکا په مشرۍ په عراق او سوریه کې پر مخ روان دی. د ناټو د نظامی کمیټې مشر جنرال پیټر پاول په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې اوس وخت را رسیدلی پر دغه انتخاب غور وسي. د ویل ناټو غړي هیوادونه ټول د داعش پر ضد د ائتلاف برخه دي. پوښتنه اوس دا ده چې آیا ناټو هم باید د دې ائتلاف یو غړی سي که څنګه؟
خبریاست ساینس پوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوې چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په ډیرو ورځو کې ختمی شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اپن کو سلامونه مې ومني له داسې چا سره ملګری چې سمې نه پیژنې کوم ستونزې راولړولې شي
له خراب خبرو نامناسب الفاظ څخه شروع کیږي په سیګرټو نسوارو په چارسو او داسې نورو مخدراتو او بل اخره په رنگ او رنگ بد اخلاقی او سرقتونو باندې انجام میږي او حتی قتلونو باندې
بعد ملګری مو لکه مو پیښو سره مخ کوي
دروازه خلاص کړي ور سره وته لید ما خام ده ای چې بوتول ده دوا دونی می مش چې نورا کو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو
نن پام دی اکلغه گی ګول ازادي رادیو سره وسی درنوردونکو په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی. دیو بلارې کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لډاله نه راوستلی شي. بعد ملګری انسان ظلم کولو ته چوي بیا به د اخرت په ورځ خپل لاسونه خولي لګوي او وای به چې افسوس زما پال کاش فلانای مې نوې ملګری کړی. په وادیس کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې ار سړی د خپل ملګری په لار روان وي تبا نه ار چا څخه ګناه او غلطي کیږي خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبه او مغفرت وصیت کوي او بد ملګری به د نور ګناهونو ته چوي. بد ملګری د توبه په لار کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه په کار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي. وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ. هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته ویل چې چیرته ځو خو دا معلومه نه دی دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل له کور ووتل هغه الک تر اوسه پورې ورک دی نادارکه دی داسې ډېرې بیخې شوي دي زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم یو ملګری مې و په پغمان کې د کور ته څوک راغلي دي انډیوالان یې راغلي دي دروازې ورته ټک ټک کړی دی اول خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی بې چې ځان یې ورته معرفي کړی زه پلانکی یم دا الک دروازې خلاص کړي ورسره وتلی دی ماښام دی ای چې بوتولی دی بې تقریبا د سه دوه دوه نیمې میاشتې نوره کو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو.
د بد ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکو وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت نادرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي ملګري دي زو یو ولایت ته هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوزا ښه نه ده کورنۍ اجازه نه راکوي او نه بزو بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګري بدرکوي زی د میلې لپاره هلته چې زی اصلا خبره بل رقم وي چې له موټر سره تللي ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت ندی سوی یا د کورنۍ له خوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي په شپو تللي په ورځو تللي دي چېرته د تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم لبد ملګرو سره ملګری ډېر خطرناک بولی. هغه هم د خپل ترور د زوی پاک لوي چې ملګرو یې په چړو وهلی وو.
د خپل مکتب ملګری و دای اول نمره و او دا بل کس به د سره یا رقابت درلوده یا څنګه خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بیولی وه. بیا یې ویل چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشو، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وای ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړم چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وای د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بیچارګۍ زخمي کړی وه. تر ننه یې هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی بل هیچ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښه د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګری د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشه یي مواد له یو ځای نه بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
هغه ځوانان چې نن سبا په خپل واک دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې غوږ نه نیسي، ګوره دا ډېرې بدې پایلې لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکې چې زه یو مریض وړم. تاسې یقین وکړو چې موټر یې واغسته سخروت خوګانیو خواته لاړه. په دې کې دا یوه ورځ ووتله، دوه ورځې ووتلې، درې ورځې ووتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو اپینو تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو دی چې ګیر شو دا موټر هماغسې پاتې شو. په مغزي کې د دولت سره په خپله دا سړی ګرفتاره شو، څو کاله قید پې ووته، جواز سیرو هغه لایسنس و هغه شیونه په موټر کې وخوتې وته. بار خبره وا دا زما وراره مندي کې چې تاسو څنګه خپل موټر دیته ورکړی، تاسو په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې، زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډیرو پیسو په ډیرو واسطو باندې. نو پس لغې نه خوشی شو، تاسو یقین کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپله یو پلار دی له هغه نه مو پوښتلي چې دی خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسي کې وایي چې پیشه نیک بشینی نیک شي، پیشه دیک بشینی سیا شي. زه په خپله چې کور ته ځم پښتنه کوم چې پلانای دوی مې کوم دي کده، پلانای دوی مې چیرته تللی، مور نه پښتنه کوم. آته اور ټلیفونونه دي، سهولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر دوه میلیونو زیات خلک په مخدره توکو اخته شوي دي. یو علت یې طبعا اهل ملګرو سره ګرځي، نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړېږي. زه هغه انډیوالانو سره دی پرېږدم، ورته مې دا اجازه ورکړې چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولټي کې دي. داسې ډیر واقعیات شوي دي. خپل انډیوالې اغسته مړکړه ده، پیسې تی اغستې دي. سړی پیژندلم په دې ټولنه کې ډیره سخته ده. دا د څوک نه وي چې ولادت زته سره انډیوالي کوم دا به خسړې نه، خو انډیوالې په اصل کې نه چې دښمن وو. لاړ په ټوپک ویشت، دا چې څه دلیل باندې چې پیسې تی اغستلې یا کوم بل کیسو ډیر دسی شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خدای په فضل سره زه چې د ځان دپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم، ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان دپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څیړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بیکګراوند یې څه رقم دی. له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ دپاره انتخاب کړي.
استاد داوود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري، ورنه پوښتلي مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال په رڼا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چاته او دیوالونه یې جوړ کړي وي او هغوی یې له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال په رڼا کې راون غاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډیر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوری که موږ تاسو ووینو نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینه و ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته. چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي نو هغوی زیاد د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې ناسته ولاړه تله راتله دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم چې هغه ملګری ځي. که هغه نیک وي دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي نو بدو لارو ته سوقوي. ډیر داسې ټولنه کې وخت ناوخت اوریدل کیږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډیرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنو اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بد ملګری له مالی تاوان نه نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړي ته اړولی شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.